د ژوند رنگونه.
درنو او خوګو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې ز سلطان محمد سرور په خدمت کې د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اکله خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سه‌شنبه په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدی ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه یست. مهربان یست استاد احمدی.
علیکم. خدای زما جاغاورین.
بله بله استاد غاکسته مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیک هیلې تاسو ستاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو ته ونې کوم چې یو څه جوړ او راغ بیس. بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړل د دې موضوع باندې مختلفه افغانستان کې په خاص توګه د اقلیم بدلون چې سرش کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډیر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلی په جریان کې کله به هوا یخس ول کله به ګرم سول چې دا پرکشتونه ډیر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلی په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډیره ګرمي راله یا هوا ګرمه سول اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحلې ته لاړل چې دا نه تخکل او وږي جر راوېستل چې دا خپل پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم فاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه د ولې غټ مشکل سرشکال د اقلیمي بدلونو دا راتل څنګه نور مختلف مسائل دي چې هر وبو کمښت په افغانستان کې ورته تربلې ترمځکې لاندې وبچې دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښکته روان دي. ځکه په ټول ولسوالیو او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د مځکې د پاره داسې دي لکه غلبیل کول د مځکې سره سره کول دي او د مځکې لاندې هغه ذخیروي وبچې پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا حتی مشکل کله دی توای چې تاسو راتلین کې نسلونو د پاره هم څنګه پرېږدي او دا وبځای کوي د دې شبدین چې دی هغه موږ وار وار دی تویلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي. ولی متاسفانه په ځینی باغونه یا کښتونه کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو فرې برمې موجودیت ادا چې باغونه او کښتونه سره چې 15 برمې لس برمې شل برمې حتی نه څلويش برمې لا مخبله اوریدلې دي او 15 نه په یو باغ کې لیدلې دي چې 15 برمې موجود وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل دوبه نه منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې وب په لاس ورسي یا دوبه د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې وب په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه وب ورکوي چې دوبه ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمني خپلپ مسائل لري زموږ په پراسرات مونږ ولري ځکه دوه بوز چې دی هغه د امراض لپاره یو د مستاسه از اوبر کموالی د افات لپاره سازر نو کچيري کروندګر کښتونه ته لږه باور کې هغه به د افات شکار کیږي او که زیات باور کې د امراض شکار کیږي به نو کوشش باید وسی چې اوبه په منظمه توګه په مسلکي توګه او په داسې طریقه سره ورسول شي چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي. درېم د کوشش کوي چې خپلې خاورې همځکې فراخوي نو په هغه صورت کې د اصلاح تمش کې ډېر منفي رول لري مثبت رول لري چې هغه مثلا حاصلات کمیږي. د تخمونو نظم کرل دي دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یور معلوم اندازې او طریقې نه یور معلومې ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي هغه مثلا په یوه کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ته اړتیا یې دي هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دي مثلا درې یا څلور کیلو غنم دغه څلور منه غنمو ته اړتیا ده ولدی راولاړي شپږ منه اوه منه غنم ډېر ګڼ کړی چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږې کوچنۍ راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمیږي. دا یوازې په غنمو کې نه ولې په هر کښت کې که چېرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی چې کروندګرو ته امراض او آفات پر خپل وخت نه کمیږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دوی کښتونه ټوله متضرره شوي یا آفات ډېره سخته حمله پر کړي یا امراض ډېره سخته حمله کړي نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه یې پاشي چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي مو کوي دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې او تاسو هغه ته دواوې ورکوئ ولې نه کوئ تر مخه دوا پاشي وکړئ. تر مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې سازین بربدېږي او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پیښیږي باید دوا پاشي وکړي. او یو ګټه بله بدبختي چې ده هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي دې ته خو موږ اصلا د آفت او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دې ته موږ زهر وایو د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او دیشانه نه پیږي. حتی کروندګر ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو ځای یعنی په دکان کې دوا پرته چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلې راخلي بیا یې کاروي یا دی د هغه په استعمال نه پیږي طریقې او اندازې نه ورته معلومیږي غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي چې په هغه صورت سره هم کسان ته ډېر غټ زیان رسیږي. د مسلکیانو مشورې نه منل زیاتره کروندګر تل دا هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ پر تاسو ډېره تجربه لرو تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي نور په شسر نه خلاصېږي ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي. مسلکیان اوس عملا کارونه کوي تجربې ترلاسه کوي او کوشش کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هېواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي بیا زه سل فیصده باور یم که چیرې دوی ته سل فیصده ګټه نه رسېږي اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ورورسېږي چې هغه د دوی د کښتونو په لار سوالۍ رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅ کله د تور او سپین نمبر زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي او دې ته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتیږي یا یو عنصر زیاتیږي په یو بل عنصر کمیږي نو دلته انټوجنستي عملیه رامنځته کیږي، هغه مشکلات پېښوي. مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی پسې نمبرونه زیات کاروي په دغه صورت کې یو انټوجنستي ضد نقیص عمل رامنځته کیږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کیږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهیږي نه او د کلسیم په استعمال نه پوهیږي، او کښت لپاره دونه اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دی زیات سپینه سره کار کوي د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتیږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دی پلاتور کو دی اتور سره کار کوي چې دی پیور ته وایي، په هغه کې اصل سره نایتروجن موجود وي. بیا کله داغه سربیره په سپینه سره کار کوي چې یوریا ورته وایي، شپږ څلوېښت فیصد هغه ده چې دا ډېره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولې په نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوي کاریږي؟ انتقا هغه کودونه یا غذایي مواد چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکې موجود دي، اوس د هغو فیصدي هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې لس فیصد انتقاوي کاروي، عمومي باغونو او کښتونو ته چې هغه لس فیصد نایتروجن، لس فیصد فاسفورس او لس پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دا فیصدي نه خوښوي؟ دوی کوشش کوي چې زیاتې چیزې او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کښتونه کار کړي، چې اوس مروجه په افغانستان کې شل فیصد انتقال ده. نایتروجن هم شل فیصد دی، فاسفورس هم شل دی، او پوتاشیم هم شل فیصد دی. کمه بې نظمي رامنځته کوي. او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه سره کم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن مشته خو بزګر زیات کله چې دوی د خپلو باغونو
مننه احمد صاحب له جامع معلوماتونه وړاندې خبرونه کې د موږ مخاطبانو پوښتنه را لګلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو، بیرته راځو راګرځو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعتي ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو وفرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیر اوبو هم ورکړل سي تاوان کوي، او که کمی هم تاوان کوي. وروسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشه یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبو غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمینی نه سي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سنګي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم سي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینی شي چې څومره اوبه باید ورکول شي. په موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیي، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه تر څو ورځو پورې هر ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي شي، ټینګه مټ کې، چې کله د غلاس لکی خاوره کچیر مټ پاتسول نو په دې صورت کې مزکه وبنه غواړي هغه وبلري او کچیر د خاوره ورجه دل دی باید پوسی چې په څو مورز باید زو باورکم نو دا د اولی پلا تجربه لپاره چې ډیر اسانه تجربه ده او هر څوک کولای شي د وی خطر پنځه ورځې پرې هاته د موږ کې په لاس ورځې کې دا خپل نتیجه معلومي چې کروندګر کولای شي په اسانۍ سره خپل کښتونه کې معلومه کړي دا د وبو اندازې چې دا په دغه طریقه ډیر اسانه معلومي جواب تو کولای شي په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولای شي د دې خاصانه استفاده وکړي
ډیر علي استاد د سخنې کېږي چې مثلا چیرې سړی یو نبات وګوري ویني چې پانی مړاوی دی پانی ژیړ دی نو د فتن د ټګی دی یا باید ضروري ورته ورسول سی دا نه خدا کېدای شي کنه
هغه علایم معلومیږي دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چاته معلومیږي چې هغه مسلکي کچیر دغه مړاوی کېدل د اوبو څخه خو هغه ته د اوبو توصیه کیږي او کچیر د غذایی مواد کوي غذایی مواد ورته توصیه کیږي او هغه هم داسې مرتب ډول سره داسې ژر باید ورنه کول شي او کچیر دا مړاوی کېدل د امراض یا آفات څخه وي هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومیږي نو مسلکي شخص کله دقیق انداز نو دوای چې دا ټول مشکل دوه بوت کړي ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه شي د تشخیص وسی بیا باید هغه شی او توصیه شي
مننه او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار هلمند او د سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډیر مشهور دي او کیفیت لري څومره وګواړي څومره پاملرنه غواړي غواړو بزګران او باغداران په پیپوسی
د اوبو یو اساسه طریقه مشکر ودګر څه شی تر ټولو اساسي او بچی دی هغه د سهار د لمانځه خبرت بیا تر د غلس بجو پر دی کولای شي چې خپل تاکانو ته یا باغونو ته وبور کړي او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې د ګرمۍ تیریږي د دوی بجې څنګهول بیا تر مزګر پر دی کولای شي په دا وخت کې خپل بوټو باور چې دا د واغ اساسي وختونه دي چې باید یو ته متوجي شي ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه او باور شروع کړي بیا د غرمې تر دوه بجو درو بجو پرې چې دا غ ظاهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېر شدید حمله کوي او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي او بل دغه د لمر ګرمایش یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کیږي اغه د پرداوبو مستقیمه لګیږي او وبډيري ګرموي چې دا خپل د بوت په تخریب کې مثبت رول لري نو کوشش باید وته چې وب په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکی وي لکه د سهار وختي او د ماپشن طریقه او بل دا غته څنګه وب اندازه باید دي معلومه لکه مخکې چې ما وویل چې دا باید خپل کښت اندازه وب معلومه کې چې په درې مورز په پنځه مورز یا په لسم مورز وبغواړي او دوبه د ورکولو د موسمونو مطابق زدنی لارښوونې دی ته کومه کچيري په پسترلي کې د پسترلي په اولنې درې میاشتې کې د دې کښت په لاس ورځ کې وبغواړي بیا باید کله چې حالت دوبه را دوي کېږي په دا وخت کې باید درې ورځې د دوبه تکنوکات راځي دی کې د دوه څخه تر درو ورځې پر په وو ورځې کې کچيري شدید تلر امه کېږي لکه د انوت سلو کښنې فلش ورتواي په دا وختونو کې بیا دې کولای شي دا را د وبوتکس موقعات هتا پنځم ورځ تر اولی یعنی سم نیمای هغه وخت ور نیمای کی نو تک موقعات ور نیمای کی بیا وب کښ تور کی په دغه صورت کې د دې څخه هیڅ کله نه پاسلات کی کمش تر ځی نه مې ویت تخریب پیشیږي او نه هم د دې تاکان کمزوري کیږي نو کوشش باید وسی چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښ خساره نه وکړي او د وبوت ریکور سم منظمه کړي په هغه صورت کې د دې حاصلات په ډیر منظم او شاه حاصلات په ویاو خاصه د غورې نیولو څخه ورسته په دغه وختو کې د دې په تجربه حالت کې د میوې بیا چې کله د شکرې حالت ته بدلیږي یا خوشوالی ته ځي په دغه وختونو کې زیات او بوت اړتیا لري هلته طالب ډیر تخیر کوي او شدید مرو تودوخه موجوده وي نو دې باید کوشش وکړي چې وبه منظم یا پر وخت ورکی او هغه اندازه چې وبه اړتیا یې هغه باید ورکول شي
ډیر مننه استاد د ملګرو ملتونو د یوناما پر ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوې وچکالی ده بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو دغه دوه عوامل سره ورته دي کڅنګ وچکالی خو عام ده اوس په نړۍ کې د بارانونو وخت تغیر کړی دی او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی. د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکړي استاد، یعنی څه معنی زراعتي ځمکه کمیږي، بیدیا پیرځي جای نیسي، خاورې دوړي راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي، په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکه هغه لایر یا هغه طبقه چې د هغه لاندې کیږي که ودي اکلو وای استاد؟
دغه د وچکالی سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی. حتی موږ کله کله ځینې کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به مو ویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیاتو برمو وهلو څخه ډډه وکړئ، دغه پر ځای تاسو ډریپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاریږي. او حتی تاسو کولی شئ درې انچ اوبو یا په دوه انچ اوبو باندې شل جریبه مځکه خړوبه کوي. ولیدی د هر پنځو جریبه دپاره یوه څلور انچه برمه والي چې هغه زیاتې اوبه مصرفوي، د اوبو اسراف یې زیات دی چې دا خپل دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مځکو د استعمال سره نه پوهیږي. اوس مثلا که یو چاته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د 50 کال لپاره وکړه، دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنی مسلسل کښتونه پر کوي. ولې دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومیږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوست باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې طریقې خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کوم خاوره د پټه طریقه باید استعمال شي او کوم کښتونه باید پکې وشي. ولې دې مسلسل دا چې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا درې کال څلور کال غنم پر کړي، او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي، او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي په هغه کې بیا نور کښتونه شالسلات نور کوي، ځکه د ځکه چې مخه تلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکړل چې دا غټ قورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبو ور سره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ د استراحت مرحله نه ور کول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې ځکه غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکړل شي. قبل کال پیاز پر وکړل شي، باید دوام کال بیا پیاز ونه کړل شي، بل شي باید لوبیا یو بل څه وکړل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کټو سره باید بوټي تغیر شي، بیا د دې د عناصر په مصرف کې کمښت راځي او د ځمکې نه تخریبيږي. او دلته کچيري څوک وغواړي چې بیرته ځمکه اولنی حالت راولي، بیرته د تخریب راوګرځي، نو د دې خزيات مصارف غواړي او هغه د کروندګر په وسنه یې پر نو دی. بیا یو داسې استلال لري چې د ځمکې نور خراب ده، کښت نه کوي، تورې پریږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي. یو مسلکي ته پر پیښو هغه بیرته آبادوي سمي مصارف کوي، بیا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکې خرابې سي، تخریب سي، د ځمکې زراعت نه خراب سي، او دغه ترڅنګ د ځمکې هغه پتا د کلبې طریقې له دې ته سمینه معلومې شنو. په دغه صورت کې د ځمکه مطلق شمور وکاږي او د ځمکه خرابه کې نو د اصلات ور نه وي، او کته کا اصلات هم یو شی پر کړي اصلات په ډیر کم، مثلا مخ کې لس پرواره یا 15 تن یا لس تن اصل ور کې داغه 15 چند کم اصل به په راتلونکي د تور کوي چې دا ډیر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچیر په ځمکه باندې شپشت یا رشقه او شفتله وکړل سي، هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې تر اخستل سي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې د غسپن سره موږ توایو د شپشت په خپل رشتو کې یو قسم غوټي لري، دا چې غوټي ډول جوړښتونه لري چې په هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او د ځمکې ته جذبوي چې هغه هم ځکه ډېر مثبت نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځمکې نه صرف را کولای، او بل د شپشت یو خواص دی چې شپشت څوکله نه دي، یعنی کچیر دی د غنم وروسته د شپشت وکړي دی مجبور دی دوه درې کاله بل شپشت پر ځمکه پرېږدي، بیا هم ځکه سمه پاتېږي. ولې دا څه نه کولای چې دا یو کال لپاره شپږ شوکرې، ځکه شپږ شتو خموم ګراندي او دا غا کښتوم ګراندي، بیا چې دای ضرورت ورته ونه لري په هغه صورت کې چې کله ټول شپش نه سي کولای یا شوتل نه سي کولای هغه څوک کولای شي چې هغه حیوانات ترول لري ملداري ولري هغه کولای شي چې د شپش له کټ سم استفاده وکړي ولې اصول یاد دي چې دوه کال تر درې کال باید ځکه پرېښول شي چې هغه پمځه کې د غذایی مواد یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دې د نورو هغه زیات مصرف او بوټس خرابېږي یوازې شپې څخه پکې کوي نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي ولې د یو کال لپاره فائدہ نه کوي.
ډیره ډیره مننه استاد. بل پښتنه دا چې چیرې د شاتو د موچو نه کار واخیستل سي د زراعتي زمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي فکر نه کوي چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي ځکه د اخنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات ریپورت ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم سوي دي چې نفوس زیاتیږي یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوي چې کومچي فارمونه د زمبورداري د زراعتي ځمکو ترڅنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی چې دا ګټور دي نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په بخش کې زه خپل اساسي کار کوم د شاتو تجارت یم نو ماته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګرداپشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي ولې د اصلاحات په زیاتوالي کې نور دی مثبت رول نه لري هغه په هغه صورت کې دی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختي چې هغه ګلان زیات کوي ولې ګرداپشانۍ په خپل صورت نه نیسي نو په هغه صورت کې مچۍ د دې لپاره ګټورې ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمه نه دي او نه مچۍ دونه ګټور تر سوالې چې دی خو ځکه اصل خېزه کولای نه سي نه دم ځکه نه سره رضافه کولای سي نه زمږی کې بچکالی ور کومولای شي او نه هم د دې امراض او آفات پر کنټرولولای شي مچي اواز د ګل په ګرداپشانی کې مثبت رول لري چې هغه هر څوک ولای شي په خپل باغ کې باید یو 15 صندوق او 10 صندوق مچي ولري خو له بدبختانه په افغانستان کې خاصه په جنوبي غرب ځون کې څوک ته مچي پالن او روزل هم په دې خطر نه سي کولای چې دلته د وفاشي زیات کیږي دا افاتو دا پچی بخی زیات کی جدول تداس دواوی کاریږي چې هغه مثلا ځینی باغونه کې آتا هفته په هفته حشره پوش یا انسیکټایز کاریږي چې دا خپل مچي په اسانۍ سره وژني او هغه پرمداران چې دلته مچي ورته راوړي هغه ځانمن کیږي نو څه خبره ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول څخه کار واخلل شي تو کیمیکل زیات کار نه کی په هغه صورت کې مچي مثبت رول لري او هغه په ګرداپشانی کې دمځي کې په اصلاتو په اصل خزه کې نور کار نه ستولای.
ډیر مننه استاد. ټکنیکی همکار مې راتوي چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی کساسو اجازه وي استاد روابي خلو نغړو ډیر منتظر پاتې سي اوس هم منتظر پاتې سوی دی مهرباني وکړئ مایکروسافت په خدمت کې دی ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو مهرباني وکئ مایکروفون تاسو خدمت کړئ مهرباني وکئ فکر کوم تخنیکی ستونزې لرو غږ مو ناوړه دل کیږي بیا به راوخلو مخکې زمونږ ګران اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پریخېدي استاد د دې پوښتنې به واورو او تبصره هم.
السلام علیکم او پادر یم د کندهار ولایت تخت پلو لسوالی څخه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینه په خاصه توګه بیا انجنیر صاحب مسعود شاه احمدی صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې سوپشتنی کوم په دې هله چې جواب راکې د چیز موږ په علاقه چې کوم می او بودی چهان دی ده آقا او با تروی دی یا زین ده ترخی دی نو سنگ کولای سوچ پا ده ترو یا ترخو او با شا اصلات لاز تراولو مثلا کم کشتون او کرو کم بوچ او کرو مثلا ده ده ترو و ترخو او با سر کم تخمون جور دی چه باید و کرل سی ده مثال پا توگه پوندانا دا باید وکرل سی نور وکرل سی نو داس که زین زراعتی تخمون را تا وشی چی داغ تخمون باید بدا ترو و ترخو و با وکړل سي ډیر به خوشاله سو.
احمدی صاحب زموږ ګران بل ګران اوریدونکو رخصو په ټلیفون باندې دوی به هم راوخلو بیا به دوړو ته تاسو توصیه ولري. مهرباني وکي ځان معرفي کړئ. مهرباني مایکروفون خدمت کې دی. مهرباني وکي.
سلامونه تاسو ته او د خبرونه میلمه تا وړاندې کوم د دې.
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې ځان معرفي کوي.
زه حق شهاب خبرې کوم ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه اړي کني ولې دا تاسو سره مایکرو کوم
غږ مو قطو وصل شو. بیرمنی کوي خپل پښتنه وکي.
زمونږ د
ګران اوریدونکو غږ نت زایږي
پروانې د ملمنه دا پښتنه چې موږ څنګه کولای شو په وس وخت کې د زمک کلان دی
د زمک کلان دی
هغه لري ځان سره
وو غږ مولرم.
او bale زما پښتنه په دې ډول و د ګران استاد محترم نشي موږ څنګه کولای شو د زمک کلان دی وب مدیریت کو په وس وخت کې.
مننه مننه پښتنه مو واخیستله. استاد احمدی یو ورور له قندهار ته تماس نیولې او د بل ورور له نګرهاره. لومړی ورور
په تدریجي ډول ورکو.
مهرباني مهرباني.
هغه ورور چې د قندهار د فکر کوم راځه سوالي تماس نیولې او هغه ورور ته زړه جواب ورکوم چې په تروو بو کې عموما کښتونه نه کیږي. هر څوک چې په خپل منځ کې تروي وبلري هغه باندې لومړی دای کښنه کوي د وب په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسه او اسانه طریقه د تروو وب د اطلاع لپاره دا ده چې دغه وب به د برمیز خدي را باسي یو خټین आवाज بدی ورته جوړوي یا خاورین आवाज. کله چې په هغه आवाज کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چاره کړي یا ځینې داسې مواد ورته چول کیږي چې دغه د مالګي اغه په تدې چې دا باید لاندې رسوب وکړي سربیرنه او بچي هغه د لمر انرژي پر ستپتیږي او سره جمع کیږي بیا دا وبدې کول چې پر کښتې استعمال کړي ولې مستقیم د برمیز خره تر وو ګوره استعمال او په کښتې استفاده کول اغه چې هر څونه مقاوم بوټي وي وده نه سر سره کول او حاصلات دې کنه سر کولې ولې یوازې د بوټو ژوندۍ پات کېدل مهم نه دي. حاصلات اصل مهم دي او بل د کښتناړوند د کښتنو تخمونه چې دی هغه ډیر نازک دي پترو وو چې مطلق ود نه کولای یو ځنی بوټي اوس لکه انار دې تر نه پی اچ پر یعنی تر نه پی اچ پر چې تر وی وبې هغه وو چې انار گزاره کولای چې ولې حاصلات نه سر کولای زیتون دې گزاره کولای سي کله کله شپتل وو شپشته گزاره کولای سي لیکن هر څه بیا گزاره نه سي پښ کولای و دې باید کوشش وکړي چې د وګړو لپاره خټین اوزنه جوړ کړي او کچېر مزکی تروي او به خوږی به هغه دغه لپاره دی کول چې د مزکی لیچنګ یا پرولل تر سره کړي. لیچنګ یا پرولل دا معنی لري چې په مزکه کې وګړو دی دند دروي بیا شاوخوا د مزکی جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا 2 متر جواري د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کیږي بیا شاوخوا پر د مزکه پندل لاګرځول کیږي او باور کول کیږي کله چې هغه پمزه کې جذبيږي لاندې د سوري په طریقه سره خپل سوري کوي د غجرونو ته او به وځي او هغه به د دیمزي کریستل سچ په دې کې دمزي کې لچنګ را مې سکیږي حتی غذایی مواد هم ځنی پرل کیږي ورسته بیا دې کول سچ په هغه کې حیواني سره یا کمپوست اضافه کی او د غرض خود کښتونو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب او د جلال آباد ورور ته به وایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. نو په اوس سيزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نه کولای چې د اوبو نورې ذخیره کو ځکه بارانونه نسته او رښتونه نسته نو به موږ د کمی خوا ذخیره کوو. په اوس وختونو کې ټول کسان یا کروندګر یا بزګر چې دي هغه کوشش کوي چې د ځمکې لاندې اوبه لاره او باسي او مصرف کړي. د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې ترسره کیږي چې په دې کې چکټېمونه شامل دي. باید په ولسوالۍ کې چکټېمونه ورته جوړ شي په شار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي د اوبو سر ته باید جالۍ ورکړل شي. جالۍ سیستم د سترای کمی او بچي دي دا باید ټول هغه زاړه څا یا برمی ته چې وچه سوې ده هغه ته باید ورلسي چې هلته اوبه مځکې ته ځي مځکې شکم ته دا که د هر ولایت په هر کور کې داسې یو برمی اتا موجود وي چې د باران اوبه ورته ورلویږي او هلته ذخیره کېږي د مځکې په ریچارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو اسان طریقه یې دا ده که دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلي یا ولسوالۍ شاوخوا ژور تعان وکیندي او غوته یو خاص سرپوښونه چې د جالیدار سرپوښونه یې هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران اوبه ورته راځي هلته ذخیره کېږي دا هم د مځکې په ریچارج یا په د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هر ورځ خبر نشریږي چې برمی ته کوچنۍ لوېدلی دی ښځه لوېدلې ده نارینه لوېدلی دی چې هغه خپل دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله ترسره شي دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغسې چپټیمونه سان یا غټې کنجې به څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسې د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو د زیات اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو هېڅکله موږ نشو کولی چې اوبه ذخیره کړو. آن په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي د یو او دسته دپاره مثلا تقریبا 20 لیټر اوبه مصرفېږي د غاښ پرېولو دپاره 15 لیټر 10 لیټر اوبه مصرفېږي د ځان پرېولو دپاره 20 لیټر 30 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پورې اړه لري هر انسان باید کوشش وکړي چې خپل اوبه وسپموي او نورو ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې ده هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي هم باغونه په ډرپ سیستم جوړیږي چې هغه په ډېرو کم اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو باید په یوه برمه باندې 15 تجربه 15 تجربه ځکه د جد سیستم د لارې ورځو. او په جلال آباد کې د جد سیستم ډېر مخ پر وده روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بیخي زیات فعالیت کوي د جد سیستم اړوند او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکې کوي چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډیر مننه استاد له جامع معلوماتو څخه مو خدای وکړي چې موږ د وګرانو اوریدونکو د خپل پښتنو جواب اوریدلې وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څوک اسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لګلی دي او ری ګورو ته څه پوښتنه لري.
سلامونه زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوی دي ځکه چې لږ عامل یې اوبه دي وچکالی ده او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کور یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 3 چنده سوی دی. نو د بزګرانو د وس توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېم علت یې بیکیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بیکیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی. یعنې په 100% کې 50% کم شوی دی. یعنې په پخوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله هغه سږ کال په 12-12.5 خرواره باندې درېدلی دی. نو بله ارزو مې دغه ده اوس که څوک موږ سره مثال خبره د مرسته کیږي نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسیږي چې ستړی خوار او غریب په دادشتو کې ډېسته بې حده بې اندازې ډېر دي. کمې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې تر خوارو تر غریبه پورې نه ورسیږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګان تماس نیولې او پیغام یې پریخیو او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودي چې سحکال د دوی حاصلات کم شوې دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ مهرباني وکړئ استاد؟
عزت الله پټان ورته چې د اروزګان څخه تماس نیولې او د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوې دي او د دریم دار میات کل یو د وبور کمت دی بل د کوټ ګرانشتي یا کیمیاوي سره ګرانشتي بل د کیفیت دواوی دی د درې سره خبرې پر ځای دی د وبور کمښت په صورت یو ممکن په ټول افغانستان کې موجود دی او د مخکې مویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډیر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډیر سیستم واړوي او دوه هم د کوټ ګرانش تخپل په کروندګر پر اړه لري. اوس ما درته وویل چې په افغانستان کې اواز تور او سکنه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې دنیا تجارت د خزيات پیسې ګټي ان په ډېر ټیټ قیمت د کودونه راوړي او اکثریت کودونه به کیفیت هم یې او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي. نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه توړي هغه هغه کار نه ورته کوي او بل دوی د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په ہدایت سره ځینې کیمیاوي سرې چې هغه ډېر مفید وي او سرې سرې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو پیسدۍ سره موجود دي مایکرو ایلیمنټس چې مایکرو موجود توای او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توای مختلف تولو سره چې هغه مختدار کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا پر کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مصرف راتلی اوس کولای چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 3500 افغانۍ مصرف راځي چې آتا د دې پر اصلاتو ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې شاسلات ورکولای شي. او بل د بې کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده مين چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي. بې کیفیت دواوی عموما ما تل پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې بې کیفیت دواوی د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده ځکه کروندګر په تاریخ نه پیژي د دوا په کمپنۍ نه پیژي په کیفیت د دوا نه پیژي په پیسې نه پیژي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې دي. هتاه دې ته په مختلفو نومانو سره دغه دواوی ورکول کیږي چې اوس بيخي جالب نومان یو پیښ دي د ټانک په نامه سره د راکټ په نامه سره د مختلفو نومانو څخه استفاده کوي چې کروندګر هم دغه نوم واوري کوشش کوي چې هغه شی کار وکړي دا وایي وای دا ډېر قوت لري دا شی ولې موږ چې پیسې وګورو هغه ډېر ټیټه پیسې وي ان د سایپرمیترن په نامه سره یو حشرکوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وجلو د کار شکار کوي د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 40 پیسې د کې راځي ولې د نړۍ تجارانو په 50 پیسې د کې جوړ کړي دي کروندګر ته ورکوي ورشه کې به تیمر کوي کروندګر دغه په پیسې نه پیږي استعمال یې کوي ته جوړ نه کې دغه څنور مختلفه دواوی دي چې زده ټول دواو نمانځ کنه سم یادولای چې بیا به تجارت مستقیمه دا وایي چې دا د مشتخارولو خدا دې رغته بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي د خپل پیسو ګټ په حساب کوي او بسګرم دې چاره ورته تر بلی خاريږي او اندې خپل سیواتوم توجه نه کوي. زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ملری پراتنین کی د خپل کشران مکتب ته ولېږي او ځای ولېږي چې په پوسیا او ستاسو لپاره غوښ لاسی نو دا غوښتنې موجود دي او د نعمت الله ورور د هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی بالکل د اقلیم بدلون دوبو کمښت او د نور ستونزې چې هغه مثلا پر وخت د کوډ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي. هغه د مرسته موضوع چې دا ویله
مننه ډیر ډیر استاد. څلور نور ګران اوریدونکو هم دی مونږ ته پیغامونه پریخي دي غواړو په نوبت دوه دوه واورو استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولرئ.
السلام علیکم زه حجی محمد قاسم د فراه ولایت د بلا بلوق ته ولسوالۍ څخه تاسو سره مخاطب یم. دا کوم د بچي ملګرو ملتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي. دا موږ په 100% کې تاییدوو او تر نیم لا هم ډیر کم شوي دي.
سږ کال بیخي ډیر حاصلات کم سوي دي. دا دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ور ولیدل وږې وایسته ده، په دغه چیم کې یو وار یخ سو بیا ګرمي سو، نو چې دغه وجه څخه نه حاصلات کم سو. او په دې پسرلي کې په خوا بارانونه ډیر کېدل، سږ کال بارانونه هم ونه سو، نو چې دغه بارانو د وجه څخه نه وو، او کله دغه ګرمۍ او د یخ د وجه څخه نه وو، نو اقتصاد د خلکو ورځ په ورځ سره کمزوری کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت د مسؤلین ودې دغه ته ډېر متوجه شي، او زموږ کم تجاران وړونه چلي چې د ایران څخه یا د چین څخه نه کومې دواګانې راوړي، هغه ډېر بې کیفیته دي. پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو، هغه ودې غنمو ته تاوان رسوي خو وښو ته تاوان نه رسوي.
نوم یې زولا عزیزی، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دي او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهیږي او په سمه توګه خپله کرهنه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد، او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي، او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلف طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره نه یو بلد، او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانۍ رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاد له فرانه له بالا بلوک ولسوالینه محمد قاسم تماس نیولی وو، او دغه راز عزیز الله عزیزی د قندهار له میوند ده. د دوی د تبصرو په حق له کتا سو ورته څویل غواړی مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د پراز چې بالا بلوک ولسوالی ته تماس نیولی وو، د کښت د اصلات تک مشت خبرې کولې، او دا یادونه ما مخکې وکړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر منځ شوی دی، او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د وجې موسم هوا ډېره چټکه ګرمه سوله، چې هغه غنم یې دې ته مجبور کړله چې خپل وجې راوباسي او دانه پخې کړي. کله چې غنم وجې وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل، په دا وخت کې بیرته هوا یخ سوله یا سړتول د دوه اوټو لپاره، بیا ورسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي، چې پاره کې غنم زیات منسواله دي. ته موږ په زراعت کې د بوت خطا استل وایو، حتی دا په نور ملکو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي، ترڅو حاصلات د بوت خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبي آفت په خاطر داسې مشکل پیښو چاغه د اصلات پر کمش ډیر مثبت لري، او د ګرمۍ او یخ حساب د پدغه کې ورسره ذکر شو چې دیول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلي، بلکې به وخت راغلی چې خپل اقلیمي بدلون دی. او د بې کیفیت دوا واړون چې د غورور ویل دا بالکل حقیقت دی، بې کیفیت دوا یو رسربلی زیاتې جم ولیدم کنټرول کیږي، خو ځینې کسان په کچار راوړي او هتا کوشش کوي چې دا څه سره راوړي چې هغه چې د دې ګټه زیاتې او کروندګر ته پیدا نه کوي، چې بیا زیاتره وخت هغه دواوی چې بې کیفیت راوړل کیږي د وغو مواد په سدي او دا شادم خراب شوی، دا اندازې کمې او زیاتې شوی چې هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسیږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري. او زیاتره وخت کروندګر ته دغه یو توصیه کوو چې تاسو کوشش وکړئ کله چې تاسو دغه واښه وژن کې یا د واښه مونږ کې دواوی په دبو کې کاروي، دا غت خورسته دغه د دبی خپل پاکي پرولې بیا ورسته مخې زې چې وچې ورسته دا غت خ بیا د قوت توا یا د افات یا د مرز دوا کاروي دا سم څه وي تاسو په کومه دبا کې د وشو دوا کار کړي بیا ورسته په هغه کې د قوت یا د افات دوا کار کوي هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې تاسو کښتنوم ځانمن کوي او اصلات مو در کوموي او کروندګرو بلدیت د ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم
فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو تلیفون تماس قاتسو بیا هم کوشش کوو چې ورسره وصل شو د ما هم تخنیکی همکار به دو نور اوریدونکو هم مخته پیامونه را لګلی دی اورې چې استاد را سره وصل شي جواب ورته وای
السلام علیکم اپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینې په خاص توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته شراغلاس وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې پوښتنه کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي د چې زموږ په علاقه چې کوم اوبه دی چهان دی دا آغا اوبه تروی دی یا زین دا ترخی دی نو سنگه کولای سوچ پا دا ترو یا ترخو اوبه شا اصلات لاست راولو مثلا کم کشتونه وکرو کم بوچه وکرو مثلا دا داغ ترو ترخو اوبه سر
سلامون اپ دهلا جتول برو غا جروه تر بودم خیرت وی ڈاکٹر احسان احمد مزار شریف چبلہ پلس والے نا سکل مختی ہوئے اندوانی کرل والے سکل ہوتے کل نسبتا خاور ضعیف والے عملہ حاصل کم ہو اور دغ پسنگ کے اس پور سر دہقان پر بالکل مارکیٹ نش تھا ابو الرز میں یہ اندوانی موٹر بار کے وہ اندوانہ میں پر سلور افغانے وہ زکت تکڑی ہوا نو خبر دغه د کناش مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي هغه بچان کې په خطر کې کې پندونو کې مرزونه هم زیات شوی دي نو موږ په هیڅ دغه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه پسند کې د امراض کنټرول لپاره یو څه د حل لارو کتل شي او د زمکه خاور د غنی کول لپاره د کیمیاوي سرې به هم ضرورت دی او چې تاسو ټول اورو جوړ شي مننه سلام علیکم
سلام علیکم جوړ بخیر سلام خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مارګلو هو وچی دی زیات د سپرانی وچی
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولی او شکایت درلوده چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دی خو قیمت کم د بازار نه لري او د بل ګران اوردین کې چې ځان من معرفي کړی نه وای بانجان مکرل دی وچیږي کپلانډو کې دوی ته جواب وای استاد احمدی
مننه سلام ته سه د احسان صاحب جواب کې به وای ما چې یو خدای شاید د دې څخه کوي چې ځواني خټکی ډیر پټیټ قیمت پر خرڅیږي چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي دا ځای ما واورې دی او بل څه چې تاسو نه تاسو څنګه دې چې دا خپل زیاتره وخت پر دې کیفیت دوا وو او غیر مسلکی د دوا استعمال او پر وخت نه استعمال څخه عبارت دی چې زیاتره وخت موږ توصیه هر کاروبار او باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرولو څخه نیولې یا تخم کرولو تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په بله منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو دواپاشي وروکړئ هغه که د امراض وي که د افات وي مختلفې دواپاشۍ کېږي تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د مرض کنټرول کوي وزته بوکنازول په نامه سره یو قسم پنجساید یا پنجس وژن کې چې هغه عموما تخم سره معاملې کوي.
استاد
کله چې هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني
و پر دوه ډیستور او دا مرزونه کنټرول باید د وخت تر مخه تر سره شي. نو بیا زیاتره وخت کچیر الته افات یا مرز زیاتوي دا مشکل نه حلیږي. دا رقم بنجن چې وچیږي د بنجن د بچیدو اړوند هم زور توایم چې تاسو د افات او مرز دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بنجن د چیز خو وچیږي د چنجز خو د مرز خو د وبو د تنګي وزیاتوال د چیز خو وچیږي هغه باید تشخیص بیا ورسته دا پښه ورته وسی بیا جنو چې د مشکل نه پېښ
ډیره ډیره مننه. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم. له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لګلی او پوښتنې مطرح کړې. د ژوند رنگونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو. بریالي هوسا او صحتمند اوسئ.
گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدور مڑشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی پردے مزدور مڑشی